السلام علیکم مشال ریډیو تستری مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د فبرवरी 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري غړی کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې تاسو ته د روس او د یوکرين ترمن د شخړې په اړه معلومات درکو. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرین د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی او د اروپای اتحادی مشران نن په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د یوکرین پر حالاتو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل په یو ټلویزیونی وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکوي. ویل د دغه عملیاتو مقصد دی د ولس محفوظ ساتل دي. نن سهار وختي ولسمشر پوتین دغه ویل دغه ګام یې د یوکرين له اړخه د ورپېخو خطرو په جواب کې پورته کړی دی. پوتین زیاته کړه چې د یوکرين قبضه کول د روس مقصد نه دی او د څه قسم مرګ جوړې سیمواري د یوکرين پر رژیم راځي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين خلاف د روس د بی جواز او بشتاله حمله غندنه کړی ده او ویلي دي چې نن د فبرवरी په 23 به امریکایي ولستوینا کوي. بلخوا د اروپای اتحادی مشران نن د فبرवरी په 23 په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روس سره د چلند سرنګوالي په اړه پر راتلونکو ګامونو بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرين او نړۍ د ممکنه لوی کچې د روسي پوځي حمله لپاره تیار دي. د اروپای شورا مشر چارلز میشل دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرين کې د هیواد په کچه ډېر شورزینه بیړنۍ حالت هم نافذ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبرवरी په 23 په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه تیر مخام ورکړي چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف هغه ته هرکلی وویل. نوموړی به په خپل سفر کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تمه ده چې دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار پر پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د دې وړاندې روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړی وو چې وزیر اعظم عمران خان به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او د سیمې پر امنیت هم خبرې کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. تمدا د اسلام آباد یو عدالت نن د فبرवरी په 23 د نور مقدم د مقدمې فیصله واوروي. د فبرवरी په 23 عدالت د مقدمې د اوریدنې وروسته ویلي وو چې فیصله محفوظه کړي او د روان زیارت په ورځ به اعلانوي. د نور مقدم د وژنې مقدمې په عدالت کې لشپږ میاشتو زیات وخت واخیست. د اسلام آباد دغه ضلعي عدالت مخې ته د فبرवरी په 23 د نور مقدم پلار چې د هغه هیواد پخوانی سفارتکار هم د میډیا ته ویلیو چې د تما لري د عدالت فیصله به دوی ته انصاف ورکړي. تیر کال د جولای پر 6 نیټه پاکستانی رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلومیټ تلور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ. پولیسو تر بیخ وروسته ویل چې د 28 کلنې جنۍ نور مقدم د وژنې په تور د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی وو چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدم څخه سر غوڅ کړی وو خو نوموړی پر ځان لګېدلی توره انکار کوي. د بلوچستان په خوزدار کې پولیسو د کراچۍ د یو خبريال اطهر متین د وژنې په تور یو مشکوک تن نیولی او بل ملګری تښتیدلی دی. د فبرवरी په 23 د بلوچستان پارلماني سیکرټري بشارن میډیا ته ویلي چې د سین پولیسو په وینا یې په خوزدار کې دغه عملیات ترسره کړی دي او پکې د خبريال اطهر متین په وژنه کې په مبینه توګه تورن کس نیولی دی. بلخوا پولیسو هم ویلي چې دغه عملیات په خوزدار کې ترسره شوي دي چې پکې د نیول شوي تن بل ملګری تښتیدلی دی او دوی د نیولو هڅه کوي. د خوستار خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه تن چې عبدلی نومیږي د نیولو لپاره د کراچۍ نه د پولیسو د ځانګړي ځواک سی ټی ډي یوه ډله ورغلی وه. د سما ټلویژن پروډوسر اطهر متین د فبرवरी پر 13 په کراچۍ کې د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شوی وو. وروسته د کراچۍ پولیسو مشر غلام نبی میمن ویلي وو چې دغه د غلا پیښه وه او د غلو په ډزو کې اطهر متین وژل شوی دی. او بل خبردار چې د پاکستان کرکټ سپر لیګ پی ایسل د اومه اتلولې په لړ کې نن د فبرورۍ په 23 د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ سرمنز لوبه ده. دا لوبه به د لاهور په قذافي سټېډیم کې د ماښام 9:30 پیلېږي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرین کې د پوځي عملیاتو اعلان هم وکړ او وی ویل له دې عملیاتو هدف ته ملکی کسانو خوندیتوب دی. پوتین په یو ټلویزیوني وینا کې ویل دوی د یوکرین لخوا د ورپېخ غواښ په خبرګون کې دا اقدامات کوي، خو په خبره یې روس دا هدف نه لري چې په یوکرین قبضه کړي. بلخوا پوتین دا خبرداری هم ورکړی چې که نور هیوادونه د روس په اقداماتو کې د مداخلې هڅه وکړي نو له بې ساري ځواب سره به مخامخ شي. په دې اړه وروستي معلومات په دې رپورت کې اورو. د یوکرین په مرکز کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوي دي. راپورونه وایي د کیف ترڅنګ په ځینو نورو ښارونو کې هم د چاودنو او د ډزو اوازونه نن له هغې وروسته اوریدل شوي دي چې د فبرورۍ په 23 سهار وختي په یوه ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرین د پوځي عملیاتو اعلان وکوي. ویل د دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظه ساتل دي. ولسمشر پوتین وویل دغه ګام یې د یوکرین له اړخه د ورپېخ خطر په ځواب کې پورته کړی. پوتین زیاته کړه چې د یوکرین قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سم مرګ جوړلی زمواري د یوکرین پر رژیم راځي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرین خلاف د روس ته بي جوازه او بي اشتعال حمله غندنه کړې ده. ویلي دي چې نن د فبرورۍ په 23 به امریکایي ولستا وینا کوي. رويټرز خبري اجانس ته هم د کیف زینو اوسیدونکو دا تایید کړی ده چې په کیف کې د چاودنو اوازونه اوریدل شوې دي او د کیف د هوایي ډګر سره نږدې هم د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي، خو د مرګ جوبلې په اړه کره معلومات لا هم مخې ته نه دی راغلي. بلخوا ته مده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن د فبرورۍ په 23 په برسلس کې یوه بیړنۍ سرمشریزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین او نړۍ د ممکنه لویې کچې د روسي پوځي حملې لپاره تیار دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21 صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرین کې د هیواد په کچه دیش وزینۍ بیړنۍ حالت نافذ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انتونیو ګوتریش خبرداری ورکړی چې نړۍ د خطرې د یوې شیبې سره مخ ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویان جان کیربی هم روانونه ویلي د 1.5 لک څخه زیات روسي عسکر د یوکرین سره پر سرحدي سیمو په پرمختللي حالت کې تیار ځای پر ځای دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته په یو غړ اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې په قومي اسمبلی کې به دغه تحریک تر راوړلو لپاره لاره برابروي. د فبرورۍ په 23 د پی ڈی ایم مشرانو په لاهور کې د شهبا شریف په کور کې ولیدل او پر سیاسي حالاتو او د حکومت خلاف په عدم اعتماد خبرې وکړې. بلخوا وفاقی حکومت تور پوری کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستې لپاره د پیسو ورکولو وړاندیزونه کوي، خو مخالف سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړی دي. په دې اړه نور تفصيل له سراج زهیر ناور.
د فروری په 23 په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری او شریک چیئرمین آصف علی زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شہباز شریف او د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی بیانیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او د دغه تحریک نیټې ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو یو ګډه کمیټه جوړه کړې شوې چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په 23مه لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې دوی په 15 شل ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی تا وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو 10 دن رہ گئے 15 دن
دا وی عمران خان لپاره کار دي چې د اقتدار یې کومې لس پنځل لس یا شل ورځې پاتې دي په هغه کې توبه وباسي او د خپل سیاست ژوندۍ ساتلو لپاره چې د مدینه د ریاست پاک مثال ورکوي له هغه دې ډډه وکړي.
مدینه کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بل پلو د پاکستان په مقامی رسنیو کې راغلي چې اپوزیشن ګوندونه په دې صلاح شوي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ وروسته به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره متفق امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباز شریف وي او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ په صورت کې د قاف لیگ مخکخ پرویز الهي نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد په 23 فروری د لانګ مارچ او پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 23 د حکومت ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. په پاکستان کې سیاسي چنون کې وایي کچري اپوزیشن ګوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړي دي شي. په پیښور کې خبريالو د سیاسي چارو چنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وي.
زما خپل خیال دا دی چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملې باندې خپل ځان لپاره خبرې اترې کوي. ایم کیو ایم هم هلته لګیا دی د رنګ ځان لپاره کار کوي او دې وخت کې چې د حکومت کته وګوري نو حکومت ډېر په لږو لږ فرق سره اپوزیشن په فرق باندې په حکومت کې موجود دی کنه. بل دا چې پرشر هم اچي لګیا دی زه خپل هم دا نه ګڼم چې داسې به په اسانه باندې د عمران خان په دې وخت باندې دی لری کړی شي. خو څنګه چې داوی کیږي چې د عمران خان په شا باندې ولاړ قوتونه اوس هغه سره نه دي ولاړ نو کدا ټیکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لری کېدو امکانات شته.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې کوریش کټک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
موجوده حالات کې داسې لګي چې د اپوزیشن پارټیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقی دی چې کوم د حکومت شاته پاکستان ته د انچاپ اقتدار کې د راوستو لپاره خلک ورته ګوتې نیسي چې هغوی د دې ذمهوارو نو هغوی پرې خپه دي او داسې ښکاري چې دا څه
بل پلو د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک جاری شوی یو بیان کې ویلي ک اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کبل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې ترغلي شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. کو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وای د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکي او رڼې شوي او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ لپاره رايوځي شوي او جلسي او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. حکومت یو صدارتي فرمان لاري د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې ترمیم کړي. په هغه قانون کې د دروغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل دي چې د 3 کالو پر ځای اوس 15 کالو ته زیات کړل شوی دي. د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2014 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند حکومت په هغه وخت کې منزور کړی وو چې اوس پکې د صدارتي فرمان لاري ترمیم هم شوی دي او ځینې نورې خبرې هم پکې شامل دي. دا چې د پیکا یا د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون څه دی په اړه تفصیل زموږ د همکار ملیحه مرزا ته ناور.
صدر عارف علوی د فروری پر شلمه د 2018 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی آرڈیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمی بل منظوري ورکړې وه چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي آرډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله څه بیړني حالات وي، خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلیمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبریالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبریال هارون بلوچ د فروری په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي.
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے، یہ
دا پیکا سیکشن شلم چد آن لائن سپکاوی پاڑا دے مخ کے ہومو او لمخ ہے پا آن لائن بنا دا چا دا سپکاوی سزا درے کالوا، نو ہاگا سزائی وس نور سخت کرے دا و پینزو کالے مقرر کرے دا. دا غراز دا دروغ خبر چلولو پر سر دا پینزو کالو قید سزا کی دیشی. بیا کسوک پا انفرادی حیثیت کے یا کم مذہبی یا شخصی ڈلے او کارو بارونه که داسې څه عمل کوي چې پکې پر چا څه تنقید وي یا داسې مواد شریکوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي، نو د هغې خلاف کاروایی کیدی شي.
خلاف
د پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شوی. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو، نو ځکه پکې سزاګانې اوټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې ځورونه، آنلاین فراډ یا دھوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربیره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23مه مشال ریډیو ته وویل د جاری شوي صدارتي امر لمخه آنلاین بدنامول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کوونکي تن متاثره فریق، داغه استازې یا سرپرست او یا عام وګړي کېدی شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسېدی شي او شکایت درجول شي.
اوس چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې، هغه کې چې سزا یې درې کالو نه زیاته کا 15 کالو ته او د سزا ته بیلم پکې ختم کړ، نو د دې نه مطلب دی چې څوک هم ایف آی ای چا باندې کیس کول غواړي، نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاونډبل، یعنی کې چې تاسو که صلح وشو په دوه پارټیانو مینځ کې، نو هغه صلح به هم نه منل کیږي کورټ طرف نه اور هغه کورٹ سزا به ورکي. اور دیکھیے بھائی، یو بل ترمیم ہم راوڑے دے اس کو کا حکومتی کسوک خلق یا انسٹیٹیوشن ہی اگئی بارے کے کسوک خبر اکئی پر انٹرنیٹ باندے نو دا اگئی پزے چ دے دا پبلک کے سو کم کا صحیح باندے کیس کولشی چتا سو دے ایم این اے یا دے افسر یا دے جج یا دے جرنیل بارے کے تاسو دا خبر اولی کڑے دا تاسو باندے کیس کی دیشی.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمالی دی شي چې پر حکومت تنقید کوونکي دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23مه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه او ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولی او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډېرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رائے د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقوقو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رائے د اظهار جمهوري حق باندې ډېر اثر پرېوځي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، راځي به مطبوعاتي کتنې ته. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د تحریک انصاف حکومت په صدارتي فرمانونو راوړلو د پارلماني بحث هغه روایت چې د جمهوریت لازمه برخه وي کمزوري کړې دي. ډان لیکي وزیر اعظم عمران خان باید د حکومتي کارونو په ښه توګه چلولو لپاره د مخالفو ګوندونو سره سلا مشورې نه کار واخلي. د دغه مقالې مهمه برخه د داود خټک نور.
د ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په اداریه کې راغلي چې د موجوده حکومت په دور کې صدارتي فرمانونو د پارلماني بحث د روایت مخه نیولي. آرډیننس یا صدارتي فرمان هغه قانون وي چې د منتخب پارلمان په ځای یې حکومتونه د صدر په لاسلیک عملي کوي. ولې په جمهوري نظام کې د قوانینو د منظورولو غوره لار پارلمان ګڼل کیږي؟ چرته چې منتخب غړي په یو وړاندې کړل شوي قانون بحث کوي، بیا پرې رائے اچوي او بیا یې منظوري ورکوي. د ډان په اداریه کې راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې د آرډیننس راوړل دومره زیات شوي چې د پارلماني بحث روایت ځای نیولی دی. په دې وروستیو کې حکومت یو داسې آرډیننس هم مخې ته راوړو چې تر مخه د پارلمان غړي او حکومتي چارواکي لکه د کابینې غړي کولی شي چې په انتخاباتي کمپینونو کې برخه واخلي. د دې په ساده الفاظو کې مطلب دا چې حکومتي چارواکو ته په انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو د استعمال لاره برابرول. د ډان په وینا دا شان حکومت د آرډیننس له لارې د خپل خوخي قوانین په اسانۍ منظوروي. ډان لیکي له 2013 راهیسې حکومت 15 او یاداسي قوانین مخې ته راوړي دي. هم دې دوران کې حکومت 300 شپږ او یا بیلونه په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې 178 بیلونه منظور شوي او 186 تر دا دمه د سینټ پر وړاندې لا هم پراته دي. ډان لیکي که څه هم دا د صدر اختیار دی چې یو آرډیننس لاسلیک کړي، خو دا یوازې په هغه صورت کې چې آرډیننس منظورول ډېر ضروري وي. ډان لیکي له بده مرغه د آرډیننس منظورول د تحریک انصاف په حکومت کې روایت ګرځېدلې دي چې ورسره په پارلمان کې د بحث روایت چې د جمهوریت لازمه برخه ده تقریبا ختم شوې ده. د بلګې په توګه د الیکشن کمیشن د غړیو نومولو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره مشاوره وکړي، خو عمران خان له هغې صفا انکاري دی چې ورسره د انتخاباتي کمیشن د غړیو نومول ځنډیدلی دي. ډان لیکي که وزیر اعظم او د هغه د ګوند غړي تیر وختونه هیر کړي او نورو سره په سلام مشوره پر مخ تلل پیل کړي، نو ډیر کارونه به یې په اسانۍ ترسره شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د بهرنیو امدادي دارو په مرسته نو زم شو قبایلی زلو ځوانانو لپاره اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو پروژه اعلان کړي. د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د ملک په اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلی ځوانانو ته د ویډیا هنرونه ورخودل شي او چې تربیت یې مکمل شي نو بیا به د دوی لپاره کارونه هم کتل شي. د خیبر زلې ځوانانو فعالان وای چې په قبایلی ضلعو کې د نامنۍ له وجې بیروزګاري زیاته ده او که ځوانان هنرونه زده کړي نو ډېرې ګټې ترې ترلاسه کولی شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام د قبایلی ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد باعث مشال ریډیو ته وایي،
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کو چې دی هنر واخلی او دا غینه پس دی ته ملازمت یا دی خپل وړوکی غونته کاروبار او دی د خاندان د معاش ذریعہ جوړ شي. نو په دې لحاظ سره منګه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دی نو هغه منګه لانچ کړی دی چې هغه ته خلک آن لائن پورټل باندې اپلایز کوي او اپلایز د 14 فروری نه شروع دی او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کومو شعبو کې به قبایلی ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې حکله محمد باعث وویل،
نو دیګه هیلث هم شته، دیګه سلای کړای هم شته، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپټ ویوینګ شو، لکه کنسټرکشن چې کوم سیکټر دی نو دیګه دا هیوی کنسټرکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د دې فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته موږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلی ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلی ضلعو کې بدامنی تیره شوې، خلک بے وسه او بے روزګاره دي او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډیرې ګټې ورسوي.
غربت ډیر زیاتې په دې بدن کې د جنگ تیر شوې دي نو دا هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج ازلا کې داسې شته نه دی چې په هغوی کې دوی ډیر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو موږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې د کشان تاسو چې کومې د صنعتونه راوړئ، انډسټریانو راوړئ، د ټوریزم راوړئ او دا راوړئ، نو د هغې نه مخکې ورته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکې د خلکو ته ادارې ولا جوړې کړي.
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وایي چې دې لپاره 1300 کالو نه تر 15-15 کالو پورې عمر ټاکل شوی او دې ته آنلاین درخواستونه هم ورکولی شي او پوره تفصیلات یې د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلولی شي. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیوریدونکو، په د فبروري په 23 سوات سیدو شریف کې خبریالانو د سوشل میډیا له لارې خبرونه خپرونکو ته په یوه روزنه کې ویل شول چې په ټولنیزو رسنیو خپرېدونکي معلومات چې پکې عکسونه، ویډیوګانې او لیکلي معلومات شامل دي، نو د دغې د کروالي جاج به څنګه اخلي. په دغه ورکشاپ کې ګډونوالو وویل چې اوس زیاتره خلک د اخبارونو پر ځای په ټولنیزو رسنیو ځانونه له تازه حالاتو خبروي او باید د یو خبر ورکولو پر وخت ادارې او خبریالان پوره تصدیق وکړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومې ادارې لخوا جوړ کړی شوی دو ورځنی روزنه کې خودونکې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزۍ سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونه شامل دي کتل خزيات شول.
ایوریبډی نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت پی په ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات میلاویدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زما لپاره، زما د کور او معاشرې لپاره ګټور دي، څه طریقه چاته معلومه نه ده. اوس صرف یو خبریال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ ذمہ‌وار نه دی. مونږ د یو شهري په حیث دغه معلومات داسې پریښودای نه شو چې کله پورې مونږ سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پورې دغه معلومات څخه پیدا نه شو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک دسوات زلمے خبریال شہزاد نوید وائی چوز زیادہ تر خبریالانو عوام خلقو پټولنځو رسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پرې خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي، لوجې یو شمېر مسلې جوړيږي.
مونږ ته مختلف ویډیوګان راځي، خو مونږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم تر راځي، نو مونږ دا قبلو چې دا ریالټي ده، خو په حقیقت کې موستلی دا ریالټي نه. کوم ګو سګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی، خو دا د دې لپاره ګټ کیپینګ کوي، هغه ګوري، هغه مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه دی صحیح. نن چې زموږ د ټریننګ وشو، نو موږ دا یې زده کړل چې تب خبر بیلنس کې څنګه درې بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چرغلې ده، دا کله کلیک شوی ده فیسبوک تکل خطر ہے، پمنگ بداسی دا حکومت پستم اگئی نم دا گلکو اگئی تا بداسی درخواست کو شاگی بخپل ستا بنم داسی شننگون ارینج کی دا صافیان دا پارا چاگی کم دا اگوس فیک نیوز او پدی مان کار کے چمگا بپین زگل قید ور کو منگ بدری گل قید ور کو چ فیک خبر جاری کو دا قید او دین سنے کی خزیم چ دا اول اگئی دا اویرنس خور کی او داس پخل کو گئی خور کی کلا گن بس اگئی سزا گانی ور کن اوغا بیا دا گئی دا پارا ٹھیک ہے.
نمبردان نا راغلی خبر یادہ سیدرا ایاس چ دا ٹرائبل نیوز نیٹ ورک نو می ادارے سرا کار کوی وای چ تربیت کی ورتا دا معلومات هم ترلاسه شول چې باز ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالول کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دینو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته در کوم کورونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکی چې کوم دینو خورولې، انسان ته دا نه پته چې دا رښتیا دي کنه دي، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي دی لوجي مونږ خبره د ډیس انفارمیشن کو نو هغه مونږ یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې دغه ساک خراب شي، مونږ یو کس بيزت کولو لپاره په پبلک کې دغه امیج خرابولو لپاره داسې خبر خورو.
دوه ورځنی روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبریانو ته وښودل چې د حکومت لخوا جاری کړی شوی اپیشل معلومات، د پیښو په اړه جاری کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به څرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چانه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به څرنګه تصدیق کوي او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونو چلونکو ته څرنګه رپورټ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
پا
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د خبرونو لنډیز ته ورځو. په یو ټلویزیونی وینا کې نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. وی ویل د دغه عملیاتو مقصد د ولس محفوظ ساتل دي. ولسمشر پوتین وویل دغه ګام د یوکرين لاړخه د ورپېخو خطرو په ځواب کې پورته کړی دی. پوتین زیاته کړه چې د یوکرين قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سمر جوړې سیمواري به د یوکرين پر رژیم راسي. بلخوا د اروپای اتحادی مشران نن د فبروري په 16مه په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روس سره د چلند سره والی په اړه پر راتلونکي ګامونو بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرين او نړۍ د ممکنه لوی کچې د روسي پوځي حمله لپاره تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري په 23مه په دوه ورځېنی سفر ماسکو ته رسیدل دي. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر باندې تیر مخام ورکړي چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور ماګولوف هغه ته هرکلی وویل. نوموړی به په خپل سفر کې د روس ته ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تم د دواړو مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. تم د اسلام آباد یو عدالت نن د فبروري په 16مه د نور مقدم د مقدمې فیصله واوروي. د فبروري په 2مه عدالت د مقدمې د اوریدنې وروسته ویلي وو چې فیصله محفوظه کړي او د زیارت په ورځ به اعلانوي. د نور مقدم د وژنې مقدمې په عدالت کې لشپږ میاشتو زیات وخت واخیست. د بلوچستان په خوستدار کې پولیسو د کراچۍ د یو خبریال اترمتین د وژنې په تور یو مشکوک ته نیولې ده او بل ملګری تښتېدلی. د فبروري په 23مه د بلوچستان پارلماني سیکرټري بشارین میډیا ته ویلي چې د سند پولیسو په وینا په خوستدار کې د عملیات ترسره کړی دی او په کې د خبریال اترمتین په وژنه کې په مبینه توګه تورن کس نیولې دي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ د اومې اتلولې په لړ کې نن د فبروري په 23مه د پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ترمنس لوبه ده. دا لوبه به د لاهور په قذافی سټیډیم کې د مخام 9 بجې پیل کیږي. اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام خبرو سندرو ته. د دې اونۍ په پروګرام کې د سندرغاړي سردار یوسفزي سندرې او د هغه د هنر په اړه له نوموړي سره خبرې اوري د پروګرام جوړونکي هارون بچا دی.
ستړي مشهیز هارون بچا موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړي. د دیونه په خبرونه کې د ملکان دیو پیجندلی سندرغاړي سردار یوسفزي سندرې او د هنر پاړې هم دا خبرې اورو. یوسفزي بټخره تنزدې د الډن کلی دی. لته ورو شوخه دیرش کلونو راځي سندرې وای. ځینې سندرې مشهورې شوې هم دي. د موړي اکثر د سیمې د منل شو شاعرانو شعرونه سندره کړې دي او کله نه کله ټپې او نور ولسی سنفونه هم ویلې دي. راځي اول یې تر ټولو زیاته مشهوره دا سندره وو. سردار یوسفزی په غږ مو سندره واورېده. د خپلې د مشهورې سندرې د شعر او کمپوز په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي د سیمې زیاتره سندرغاړو وخت په وخت د ده کمپوزونو ویلي دي، خو د پر ځای د دې چې ورباندې خپه شوی وای، برعکس خوشحاله ځکه دی چې په دغه ترس کې هغو سندرغاړو معیاري شعر ووایه.
یو یا هم دغه سندر وه چې دا ما د پښتنو سره د پېژندلو ذریعه جوړه شوله. د دې شاعر چې کوم دی، دا هم زموږ د علاقې د بټخیل اقبال جان هم دی چې هغه دی د فلمونو سندرې او ډېر مزاح هم کړی دی او ډېر سنجیده شاعري هم کړې ده. دا هغه لیکلی دی او کمپوز خو بس داسې به وویل چې شعر دی یا زمانه یا داسې خو بس یو هغه راغلی دی او بس ما ویلی دی خپل یو کوشش مې کړی دی. زما په خیال کې که د پښتنو سل سندرغاړي وي نو په هغې کې به نوي سندرغاړو زما کلامونه زما ویلي شوي، زما کمپوزیشن به ویلي. هسې زه حیران خو دا د خفګان خبره زما دپاره ډېره زیاته د ویاړ او د فخر خبره ده. په دا چې یو سړی که زه خپل فکر وکړم په خپل چاپېرچل کې چې زموږ څومره سندرغاړي دي نو هغې په ډېره کمزورې شاعري وایي، هغې هم د دغې وجې نه زه فکر نه کوم چې چا زه یم دې سړي به چېرته کمزوری شي ویلو، نو زه شکر وباسم چې شکر دی زما دا ویل الان کې دا دغې وي. نو باقاعده جرم هم دی او لکه دا ناخوښۍ خبره هم ده او دا لکه یو سندرغاړي ته د نقصان رقم جوړېدی شي چې هغه ته پرې نقصان ورسي او بل هغه کریډیټ حاصل کړي. کمپوزیشن میں بلا کھڑی دی ہر عورت میں شمار کو نو سلو سلو سیزن ما کمپوز کریو زد سندر ٹپے یہ آدم شتا الان کی زما غدے زما خدے پخا او کلا کی رادا د چکلا ہم زما سے لگ پخپول کینگ ودر دم نو ما پر کوری کھڑ کھڑی وی دے پر قوم دے پر جب دے پر کلتور دے پر
نپسارا نپ جنگل یما نپسارا نپ جنگل یما داس پتا پس پاگل یما داس پتا پس پاگل یما نپسارا نپ جنگل یما نپسارا نپ جنگل یما داس پتا پس پاگل یما
داسه پتا پس پاگل یما داسه پتا پس پاگل یما داسه پتا پس پاگل یما
سرداری سبزی په ملکن کې د خپل کلی په اړه معلومات راکوي. وایي چې د 1980 لسیزې په کلونو کې چې د تنکې ځوان وو د خپلو ملګرو په محفلونو کې به یې سندرې ویلې. نوموړی خوښ دی چې په سیمه کې په شعر او موسیقۍ پوهه ملګري لري چې د ده د هنر په برخه کې ګټورې مشورې ورکوي. یوسفزی دې ته هم خوشاله دی چې په ملکنډ او سوات کې یو شمېر ځوانانو شعر لیکلو او سندرې ویلو ته مخه کړې ده.
زمون کلی دی د بتوای ډېر تاریخي کلی دی، ډېر زوړ کلی دی، ډېری الاډنګ دا د بټخیلی او تانیا ترمینځ دی او ډېر زیات ښکلی او ډېر ښایسته کلی دی. د خلکو پیژنګلو خو بیا ما سره وروسته وشوله. اول دا و چې زما یاران دوستان کم نږدې ملګري وو، هغه زما د وخت نه خبر وو چې هغه وو 1921 بیا دې ملګرو نه پرېښودم. بیا د هغې نه وروسته دا اوس لس شپاړس کاله مخکې پښتنو زه وپېژندم چې داسې هم څوک شته. خو دې نه وړاندې چې کوم څومره وخت ما هغه کړی دی نو صرف هغه د یارانو د محفلو پورې موجود. کلی کې زیات خلک دا دي چې هغه ما وینې هم په سکرین لاري هغې نه راځي چې دا همدا سړی دی د سندرې وایي. د دې کلی کې لږ ما ځان داسې لږ ختلی دی چې او داسې شاعران ملګري شته چې هغې سره د شعر په هغه باندې او په ډېر څه یې زه کوم او پوښتنې ته کوم. بیا داسې
په سواد کې زمونږ یو ملګری دی عثمان الاسیار، دا غنه هم ډېر زیات هغه کومه چې څه کم پوسټ کومه نو ورته ووایم چې ریکارډ کومه، نو هم په اولنی ځل کوشش کوم چې هغه ته واورم، هغه ما ته څه کومنټس راکوي ښه دی او که نه دی، داسې خواوشا کې ډېر نږدې راته څوک داسې نشته دی چې هغې سره زه دا شریک کړم. نو فخر کوم چې زمونږ په خاوره باندې دغسې خلک هم شته چې ډېر ښه شعر لیکي او ډېر ښه په شعر پوهېږي او د ډېر وخت نه لیکي. اوس هم چې کوم زمونږ ځوان کول دی هغه چې کوم لیکل کوي نو هغه هم ډېر ښایسته ډېر ښکلي ډېر ښه لیکل کوي. زه په دغه خلکو او یوازې دا نه، زه په هر یو هنري سړي باندې فخر کوم چې هغه هر څه هم وي، که هغه شاعر وي، که هغه ادیب وي، که هغه سنګر وي، که هغه داسې بل څه کوم هنر لري په هغې باندې عبور لري. او دا نه دی چې زه د خپل کلي دا چې هر ځای کې دی که پښتون که لر دی که بر دی، زه په هغې ویاړم او په هغې فخر کوم.
آشنا شوه دے خوسم ندے درد میں آشنا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوه دے خوسم ندے درد میں آشنا شوه دے خوسم ندے درد میں آشنا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سیوا شوه دے خوسم ندے لگ لگ سے واشے دے خسم ندے شرابی او کبابی تلے ہاک شرابی او کبابی تلے اور ملا شہد خسم ندے اور ملا شہد خسم ندے لگ لگ سے واشہد خسم ندے لگ لگ سے واشہد خسم ندے شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل ما شانتی پدی خار کی دار میل جوند خندا شوه دے خسم ندے جوند خندا شوه دے خسم ندے لگ لگ سے واشے دے خسم نہ دے لگ لگ سے واشے دے خسم نہ دے
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیژندلی سندرغاړي سردار یوسف زی سندرې او د هنر په اړه د هغه خبرې اوري. نوموړې وایي د په شمول د سیمې یو شمېر سندرغاړي د نو سندرو لپاره د سټوډیو د خرچو پوره کولو توان نه لري. یوسف زی زیاتوي که سندرغاړي وغواړي نو په نوې یو کمپیوټري موسیقۍ کې هم ښه شعرونه او د پښتو د اصلي موسیقۍ خواږه ځایولی شي.
اغه ریکارد کوم چې دې باندې به څومره خرچ راشي. ما وې دا چې صاحب چې دا کومه څنګه په غاړه کې نیم تاسو پیسې ما غوښته ورغې دغه ته جوړې دغه ته تیار یا ویل چې او دغه ته تیار ما دونه مودو ته ځنه سم په غاړه ما بوته ورزولي نو دا اردو کیا خبر ہے کہ جن کی کر دریا میں ڈال پیسے بھی دریا تو نیت پہ فکر کہ قوم سے خش ہے واوری اگر تو ہم نے سے جوا کی اس کا ہم منگا کاروبار پا مغل انجی نہ دیکھ رہے کدا سے بھی ما پخیر زمانہ بڑے مالدار سڑے نہ دے ډېر زیاتې مسلې سړی بس وکړي خو بس همدغه خپل کوشش دی چې مونږ کوو دا جاري م ساتلی دی اوس هم زما اراده شته چې ما سه چل وکړي خو بس همغه د تاوت هغه خبره ده لکه دی چې موسیقۍ ته خو هېڅ ګناه نشته که دا نه وي دا هم موسیقي ده که هغه کمپیوټرایز ده او که هغه دغه هم د انسان د لاسو نوتې شی دی خو دا دی چې زمونږ بلا بلا هنرمندان هسې کېناستل اوریجنل هغه اوریجنلټي پکې نشته بل دغه کم کمپیوټري هغه چې راغلو نو په هغې کښې بیا هر سړی راګټ شو چې زه سندرغاړی یم او بس هغه نس په راغلو نس په سندرغاړی شو او بس بیا ختم شو نو دا دی چې دغه هم دغه لار څوک خپلوي نو دا دی چې هغه دې هم پټیک هغه خپله کړي چې لکه مطلب دا دی چې هغې سره دې ډېره زیاته مینه ولري د هغې نه دې ځان خبر کړي په هغې دې ځان پوهه کړي داسې نه ده چې لکه زه را شم او څه ووایم او بس یکدم بس شم خو دا خو هغه دغه خبره ده چې کوم چې زر راټوکېږي هغه زر خاورې کېږي د هغې ویډیو کومه هم په داسې انداز بتومه چې پلار یې د زوی سره کتلی شي او مور یې د لور سره کتلی شي او کشر یې د مشر سره کتلی شي
جانان ہی گرات کا قرار کا جانان ہی گرات کا قرار کا وقت یو دل خود چرتا والا کا وقت یو دل خود چرتا والا کا جانان ہی گرات کا قرار کا جانان ہی گرات کا قرار کا نصیب شی مال زما دغړې اختیار راکا حسین ټکو کی تر سوچ را دی دل لم توان د انتظار راکا د جانان دی راک قرار راکا وخت یو دل خو چرتا والا کا وخت یو دل خو چرتا والا کا د جانان غې ګراک قرار راکا د جانان غې ګراک قرار راکا
سردار یوسف زیوائی لتیرو شوخوا دیرش کلونو حصے د پختو موسیقی په ډګر کې فعال دی د په خبره لکه مستاد رسمی زده کړې نه دی کړې خو د سیمې مشران شاعران او سندرغاړي خپل استادان ګڼي یوسف زی ل خپل سندرغاړو ملګرو هیله لري چې د پښتونخوا د ادبی دلو ملګرو هلو زلو ته په کتو به دوی هم منظم شي او د هنر د پرمختګ لپاره به کار وکړي
خپل شوق دې دې ته وردن نه کړې مو تر دې دمه دې دې پورې راورسېدم استادان لرم ښه د ښه شاعر کلام مې پوښ کړی هغه مې په دغه کې استاد دی ښه کلام که مې ویلی دی ښه کمپوز یا څه نو هغه به مې د چا سینیر سندرغاړي اورېدلي یا به مې د چا موسیقار سره به مې البم کړي نو دغه یو استادي شاګردي په کې شته او داسې دا کوم رسمن نه ده چې دي نو دا خو مې چا نه نه ده کړي دا ټول هم زما استادان دي او ټول را باندې ګران دي او دا زده کوي مونږ په داسې به ووایو چې هم د دین هم کړي ځان سره کړه یو ځای کله بل ځای کله داسې موشي چې چېرته یو تبلایي یا هارمونیا والا ملګری را والا مونږ هغې سره څه کمپوز را کمپوز کړه کله کله د څلور ملګري هم را ټول شو د څو میاشتې پس ورده ده چې هغه باقاعده ریاست زمونږ نه کېږي نو دغې سره لږه دغه دی راته مشاعرې ښه دي
روان دي وقت وقت ډېر ښه پروګرامونه کېږي. دلته ملکان کښې هم کېږي، سوات کښې هم کېږي، منیر کښې هم کېږي، زوابی کښې هم کېږي، مردان کښې، هر ځای اسلام آباد کور کښې ملګري راټولېږي. هغه ښه وي زمونږ خپل هغه چې کومه دی نو دې کښې لږ نه څه ډېر حده پورې کمی راغلی. دغه اکټیویټیز چې کوم دي نو دغه ښه ملګري هم غواړي چې هغه روزګار هم وي او وخت هم لري او په دغه سیزونو پوهېږي هم. حکومتي چارواکي چې کوم پروګرامونه کوي نو داغي ضرورت وي. هغه د کلتور او د خیال نه کوي، بس هغه چې کوم کوي هغه داغي ضرورت وي. عوام چې کوم غواړي نو هغه په هغې باندې څوک هم فوکس نه کوي.
اوریدونکو د دیونه په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د سندرغاړي سردار یوسفزي خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
ماضی گرے پٹو پٹو کو کی تمام شو ہے ماخام شو دل پکلی نی ماخام ماخام شو دل پکلی نی ماخام شو ماضی گرے پٹو پٹو کو کی تمام شو ہے ماخام شو دل پکلی نی ماخام ماخام شو دل پکلی نی ماخام شو
او دې کې چې کوم دی پرائمري سکولونو تعداد ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او دا ہائی لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی
سیده توپانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نل ویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګور
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال مين چې موږ کوم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګور
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3 نیمو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.